السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالبانو د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیزونه ولګول. پرون یو شمیر خبریالان د مظاهرو پر مهال وهل ډبول شوي.
همکارای ما وخت کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خفه شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای.
د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر د خپل تاګ له کبله له افغانانو بخښنه غوښتې. امریکایي چارواکي وایي دوی د غنی د وتلو تمه نه درلوده.
هغې باندې زه نه پوهېږم، څه چې زه پوهېږم دا دي چې هغه هېواد پرېښود. یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل.
غزنی کې د ماشومانو خوارځواکي ډېره شوې، لاملونه یې بېلابېل دي.
هغه اساسي علتونه چې دي هغه نامیګانی، قحطیګانی، بېکاری، اجتماعي لاملونه، بې سواد ټیټه کچه.
او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. پاکستان پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. او ایران وایي پر اټومي تاسیساتو د څارنې مخه نه ده نیولې. بشپړ خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګو. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نومه او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. خو دوی نه دي ویلي چې له دوی سره به د کوم قانون له مخې چلند کوي. تیرو دو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول او له طالبانو یې د کار، سیاسي برخه کې د ګډون او نورو ورته حقونو د تامین غوښتنه کوله. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بېګا یوه خبري کنفرانس ته وکړه. ساکي د طالبانو لخوا د اعلان شوې کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتې شوو امریکایانو د را ایستلو په تړاو وویل:
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرسته کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي. مونږ نه تایید کړی او نه مونږ ویلې چې په رسمیت پیژنو. نه یې د پیژندلې لپاره کومه بیره لرو، ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي. څه چې مونږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو، ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري. څو امریکایي اتباع د دایمي اقامې لرونکي او د سایوی ویزو غوښتونکي له افغانستان راوباسو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل وروستي کانفرنس کې له ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو هیله وښوده. طالبانو دمګړې د هوایي ډګر او سیستمونو تر بیا فعالېدو پورې له هیواده په بهر وتلو بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان دمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې ونیول شي. د کاغلی پیسکوف په خبره یوه اساسي مسله په کابل کې د روسیې د ډیپلوماتانو د امنیت ساتل دي او روسیه هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د طالبانو راتلونکي ګامونه څاري. طالبانو په کابل باندې له څه باندې 20 ورځو ولکې وروسته د سې شنبې په ورځ ناوخته خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه جوړه شوې وه وکړه.
If a humanitarian crisis is prevented,
کچری په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ولسی او اقتصادي ثبات تضمین شي، سولې راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړي چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري په تیر بیا د مهم وخت کې،
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا شي. د افغانستان د گاونډیانو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د اروپا په پارلمان کې سوسیالیستانو او ډیموکراتانو پرون د اگست په 8مه پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندې کړي. د افغان میرمنې فعالان، سیاستوال، ژورنالیستان او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړې دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته نړیوال څارونکي نه دی ورپریخي. د جرمني خبری اجانس ډي پی اي د راپور لمخه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پروند اروپا د شورا رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران رونتیا په ډاګه کوي. او امریکا د نورد ستریم 2 غازو پایپ لاین د پروژې یو سرسخت منتقده په بهرنۍ چارو وزارت کې په یو مهمه څوکۍ ګمارلې. رابین دانیګان لومړی سره جرمني ته د روسیې د طبي غازو د انتقال په هدف د نورد ستریم 2 د پایپ لاین د غزولو مخالفه و. هغه له دانیګان تازه په بهرنۍ چارو وزارت کې د مرکزی او ختیځ اروپا په تیر بیا د اوکراین د پالیسۍ په تړاو د څارون کې په توګه ګمارل شوی. دانیګان تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده درلوده. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې هیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونه د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو تازه په افغانستان کې پر مظاهرو بندیز لګولې دی. دوی ویلي چې د اوس لپاره مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر هر نوم او هر عنوان لاندې د مظاهرو له تنظیمولو ډډه وکړي. دوی دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان پلازمینه کابل او یو شمیر نور ښارونه د طالبانو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. د دغو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبریالان هم وهل او ډبول شوي دي. په دې ډله کې د اطلاعات روز ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي چې څو ساعته توقیف شوي او د توقیف پر مهال وهل ټکول شوي هم دي. په دې اړه د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې د صفی الله استانګزي په راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکارې دي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي رادیو ته وویل چې دوه خبریالان، تقي دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د خزو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعته ورسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجه او وهلو نښې لیدل کېدي.
اثر شکنجه او ضرب شتم دیده میشه.
د خغلی دریابي پوینا د دې رسنۍ 15 کارکونکو پرونی ول شوی او دوه روختون ته وړل شوی او دواونه استراحت ورکړل شوی. کته هم طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر خبر اعلان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شو او څو ساعته وروسته خوشې شو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي رویته ویل چې دا خبر اعلان نو پیژندل شوی او نه د کار اجازه نامې درلودي. کته هم طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په آزاد توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې شلو ورځو کې په بشمیر توګه خبر اعلانو باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوی. اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسئول زکی دریابي زیاتوي دوی له طالبانو د خو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه درسنوي او نړیوال ټولنې ته څوایي کرا او رښتینی خبره بوي، مګر متاسفانه په ورستیو څو ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستوی سوبرزو که دی کابل خار و دی افغانستان یو شمیر ولایتونه دی لاریونونو شاهد دی، خو لاریونوال اکثر دی طالبانو له تاوتریخجن چلن شکایت لري. داسی اکثر پیکی راپور شوی چې طالبانو دی لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایی ډزې کړي او یو شمیر لاریون کوونکي او خبریالان نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویان د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر ورځې یوې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حال کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است؟
هغه مظاهرې چې موږ یې اوسوینو خپل سری دي او ګډوډي پکې پارول کېږي. موږ هغه حلقې پیژنو او پوهیږو چې د دې لاریونونو تر شا دي او له بهر څخه د بحران رهبري کوي، هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، ښار په ګډوډۍ او خلک هم اندېښمن وي.
مردم در تشویش بفته.
مجاهد ده هم ویل تر اغو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نوي او د مظاهرو قوانین او لوایح نوي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کېږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتی د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان ګوخه کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښتي چې واکمنی د سولې او ثبات له ټینګښت پرته پایته ورسېده. ښاغلی غنی پرون پر خپل ټویټر یو اوږد بیان خپور کړی او پکې په پاسنۍ مسلې سربیره د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه هم بې ځایه وبلل. اخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي غنی که څه هم ورته ویلي و چې تر مرګه به په افغانستان کې پاتې کیږي، خو په همدې سبا له افغانستانه ووت. تفصیل په دې راپور کې.
تر شاوخوا شل ورځنی غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړې. د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې په یو اوږد بیان کې څو مسلې یادې کړې. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل شي ګواکې د میلیونونو ډالره له ځانه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بله هر خپلواکه اداره دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې وه چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اګست 15مه محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسې خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونو ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بارونی چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس ټلویزیون په امریکا کې چې چهارشنبه په خبره شو همدغه مسله مطرح کړه چې غنی له میلیونونو ډالرو نغدو پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن یې په ځواب کې وویل پارکتنه پری خود چې نه یو خپل یو عربیا د نوې مکلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنگ پیل شي. هغه زیاته کړي د کابل پری خودل زما د ژوند تر ټولو سخت پری کړه، خو باور یم چې دا یو ځینی لار وو چې ټوپک غلی وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. خغلی غنی له افغانستان د وتلو په دریمه شپه د اگست په 13 هم یو بیان ورکړی او ویلی وو چې نوې وتله سخت جګړه پیلې ده او ډیر ویني به توی شي وای. محمد اشرف غنی په پرونی بیان کې خپګان ښودلی چې د افغانستان د جنوب خوانیو رهبرانو په څیر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلی لخپل خلکو بخنه واړم چې ما په متفاوته شکل پاتې ونه شوې رسوله. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غنی په اړه پوښتل شو چې آیا د سولې په وړاندې خاندو کڅنګ. هغه په جواب کې وویل وویل زه اوس وخت علاقه من نه یم چې شاته وګورم. کافي وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو، ځکه څه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوي. د اګست په 15مه طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه، او محمد اشرف غنی له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وو د افغانستان ووت. له هماغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی، په دویمه نیمایي کې د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم درته لرو. په دې هیله چې دا راسره واورئ، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په غزنی کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر په تیزی سره مخ په زیاتېدو دی. په دغه ځای کې روغتیایي چارواکي وایي د دغې ستونزې لامل جګړې، فقر، بېوزلۍ، وچکالۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستلی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ماشومانو کې سوې تغذیې یا خوارځواکي د غزنی ولایت د روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډیرای ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه په تیزی سره مخ په لوړې دوده. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل جګړه، فقر، بېوزلۍ او د سينور هغه څه دي چې د دغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستي دي.
سوی تغذیه پیخی ورځ تر بلې په غزنی کې مخ په زیاتی دودی، ځکه دغه هغه اساسي علتونه چې دي هغه نامنګانی، قحطیګانی، بیکاری، اجتماعي لاملونه، د سواد ټیټه کچه، وچکالي، دغه هغه اساسي لاملونه دي. سو اوس خلک ډېر غریبان دي، نس کول خپل ماشومانو ته د پام وړ غذا برابر کړي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل جیتوی کوي خواته د خوارځواکو ماشومان شمیر ورځبلی تزیاتیږي، نو بل نور ته د غزنی د قرباغ او مقر په ولسوالیو کې د خوارځواکو ماشومان د بستر څنګه د جګړو لامل لمنځت لیدي چې لامل د شپږ ولسوالیو لپاره د خدمات په ټپه درېدلې دي. نو موري سیاتوی په دغه برخه کې تریوی اندازې شیدې درمل او مسلکی ډاکټران لرو، خو له بعده مرغه چې د ځای لستونزو سره لاس او گریوان یو. کاغله نیکمل د روغتیا په برخه کې لنړیوالو څخه د مرستې د دوام غوښتنه کوي.
د موږ د تغذیه خدمات مکور شپخانه کې کلاغه بمبارڅ و نو هغه د تغذیه وارد مکمل لبین لاکې نو وسالت مرزان نه بستریږي. په خو به مرزان بستر کېدل د مقورو د ناوې د او بند ګلانو حتی د خوړو د زاره او مرزان او خپل د مقور مرزان په ټوله ته بستر کېدل. له بلې خوا نه عین موضوع په قرباغ کې هم ده، نو اوس هغه لوټ د غزنی په ولایت شفخانه باندې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د یوې سروې له مخې ویلي و چې په دغه هیواد کې څه باندې 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. روغتیا پالان خوارځواکۍ د ټولنې د وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره یوه ګواښونکې ناروغۍ یادوي. د عامه ناروغۍ متخصص ډاکټر نظر افغان وایي خوارځواکۍ د نورو ستونزو ترڅنګ د ماشوم مغز او دماغ ته هم صدمه رسوي چې وروسته بیا د عصبي ستونزو لامل هم ګرځي. د وجود نور غړي وده نه کوي، د وجود مقاومت ټیټ او په نتیجه کې ډیری وخت ناروغه کیږي. د ډیری ډنګرۍ یا پړسوب ناروغي هم ورته پیدا کیږي.
خوارځواکۍ په ماشومانو کې د قد د ټیټوالي سره سره مختلف ناروغۍ هم رامنځته کوي، لکه کواشرکور او مرسموس ناروغۍ چې دي په ماشومانو کې ډېر عام لیدل کیږي، په خصوصا هغه ماشومانو کې چې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. بلکې د هغوی په ذهن، فکر، د هغوی مکمل وجود باندې، دفاعي سیستم باندې منفي اغیزې لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو لڅبان دی یوې لسیزې څخه وخت په وخت تر سختو جګړو راتیر سوي چې د دغه جګړو لامل ډیرای خلک له فقر، بېوزلۍ، ټولنیزو او هررخیزو ستونزو سره لاس او گریوان دي چې یو هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړیدل دي.
له غزنی ورزو څنګلوري ولایت پکتیکا ته په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لګوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنۍ مرستې ورکول شي. دوی زیاتوي کله ژمی مخکې ورسره د ژمنیو توکو مرستې ونه شي نو دوی به له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي طالبانو مرستندویه بنسټونو ته د فعالیتونو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به وزیرستانیانو کډوالو ته مرستې وویشل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کیدون کې مرستې لګي بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنی مرستې پیل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سوړ ژمی لري، خو په هغه ځای کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال زاهدالله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت تیري ډېره سخته وي.
امید نه یو مندل او شنه د سیمه سمیاس په میاس مرسته ورسی. امید په نه روغای ځمای د خیمه ذراته د نه دی په ذراته می ټول خل په سوړه کې په غرینه کې پونډی دي ته تاس با بیا نشته ده.
یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داور چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څو وارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمې لپاره نوې خیمې ورکړل شي. وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال اکبر علي وویل دوی ژمنیو توکو خیمو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د پکتیکا چارواکی وایي په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ونیو ډېریو مؤسساتو کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان د اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل شوې د کاري فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجې سو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت او زمان سره رسیږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کډې بیرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
وسم راځو دې ته چې لویدیزو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. ګارډین رسپانې د طالبانو پر نوې اعلان شوې کابینې یوالي کنه خبره کړې ده. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په سرپرست اداره کې چې د چهارشنبې په ورځ کار پیل کړ ټول غړي د طالبانو سخدري زکسان دي او هیڅ میرمنه پکې نشته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د طالبانو د کابینې پر جوړښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. اروپایي ټولنې هم پر دې کابینې چې طالبانو لنډمهاله بللې نیوکه کړې. ګارډین رسپانې د مطلب په یوه برخه کې دې ته هم کتنه کړې چې طالبانو د خزینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیولې ده. ورسپانې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله لیکلی چې د استرالیا اس بي اس ټلویزیون ته ویلي د ښځو لپاره ورزش نه مناسب دی او نه هم یوه اړتیا. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې د ښځو پر مظاهرو تمرکز کړی دی او ویلي دي د هغه طالب انځور ټولنیزو رسنیو کې ډیر ښکته پورته کیږي چې د یوې مظاهره کوونکي مخ ته یې د ټوپک شپېلې نیولې ده. په لیکنه کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې د دې میرمنې میړانه ډیره ستایل شوې ده. د ښځو دا مظاهرې په کابل، مزار شریف، هرات، نیمروز او ځینو نورو ښارونو کې ترسره شوي. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او سیاسي ګډون حق غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې او هغوی ویرولې دي. او واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا یوې بلې موضوع باندې لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي د امریکا اداره له هغو راپورونو سره په چار چلند کې لستونز سره مخامخ ده چې ویل کیږي د امریکایي اتباو یو الوتکه د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې ده. د ورځپاڼې په باور د راپورونو پر ولسمشر جو بایدن نیوکه زیاتې کړي او هغه دا چې د ولې د ټولو امریکایي اتباو له ایستلو مخکې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. د راپورونو له مخې د لسګونو امریکایي اتباو الوتکه له تیرو څو ورځو راهیسې د مزار په هوایي ډګر کې بند پاتې ده او دې ته په تمه ده چې طالبان دوهې ته د الوتنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ لار نه لري چې څنګه د دغو بندو پاتې شوو کسانو په اړه څېړنه وکړي. په افغانستان کې د نویو تحولاتو پر رامنځته کېدو سره ځوانانو د هیواد پرېښودو ته مخه کړې ده. په کندوز ولایت کې زیات شمیر لوستي او نالوستي ځوانان وایي چې پخوانی حکومت د سقوط له امله د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده او د هیواد نامعلومه برخلیک دوی کډوالۍ ته اړ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ځوانان وایي د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د کندوز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بیوزلی له امله غواړي له هیواده بهر ولاړ شي.
مجبور است یا به ایران ته لاړ شي یا به پاکستان ته لاړ شي. یو خانه به یو خواته به ځانو بازو له غیره
دلیل څه ولې غواړي چې لاړ شي؟
کار نشته، بار نشته، مونږ زمکې نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو. ردل د بچی شو خو چې دل د پاتې شو. یا به پاکستان ته لاړ شي یا به ایران ته لاړ شي. نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې په خو د کندز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپل لسکسیزې کورنۍ د روزګار سرخې د معاش له لارې چلوو. ښاغلی صافی زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطع شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کیږي. نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي تر څو د خپل د کورنۍ د اقتصاد لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي. نو په اخر په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکل سوی دي. نو همدغه د دې لامل سو چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمی الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د بیروزګارۍ او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطه کواله ته هم کار و، رکشاوان ته هم کار و، دوکاندار ته هم کار و، سوار سړي ته کار پیدا کېده. هر سړي بیګا ته یو سل روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره زی مونږ تاسو ټول په سترګو وینو خرابه سوې. نه رکشاوان ته کار شته، نه دوکاندار ته کار شته، نه جوالي ته کار شته. لخپل مجبورین نه زو، لخپل بیکاسین نه زو، لخپل بیوسین نه زو. د منګ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمیر کارپوهانو په باور له هیواد د ځوانانو تیښته د هیواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیزه کولای شي. په کندوز کې د ټولنیزو چارو کارپو ایماد الدین حمید آزادی روډی ته وویل
کار نشته، روزګار نشته. دا ټوله غد اندښنې دي چې خلک دې ته مجبوره کړي چې تښته وکړي د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه وکړي او زر تر زره همشموله حکومت شپږ کې ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تر زره د کاري قوه باید بیرته وغواړي او ادارې فعالې کړي، دې برخه ته باید توجه وکړي.
په دې وروستیو کې چې ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده، عمرونه یې د اتلس او پنځه درش ترمنځ دي. خو په کندوز کې طالب چارواکي وایي چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. ګڼ شمیر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له همدې سره د دقیق خبرونې د راپورونو د پای برخې ته راورسیدو. اته نیمې بجې شوې، راځئ چې لنډ خبرونه واورو. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جنساکي بیګای و خبری کنفرانس کې وکړه. تازه د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې په مزار کې څلور الوتکې بندې پاتې دي او طالبان د وتو اجازه نه ورکوي. د هغه الوتکې دي چې ویل کېږي لسګونه امریکایي اتباع پکې سپاره دي او غواړي چې دوحې ته ولاړ شي. د روسیې ولسمشری ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویاند دیمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړ چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په انلاین بڼه جوړه شوې وه پرون وکړله. د افغانستان د ګاونډیو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د اروپا په پارلمان کې سوسیالستانو او دیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یوه ډله افغان میرمنې د 2020 کال سخروف جایزې ته نوماندي کړي. د افغان میرمنې فعالانې، سیاستوالې، ژورنالیستانې او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړې دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړ چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې د نړیوال څارونکو څارنې ته اجازه نه ده ورکړې. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ، یوازې پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. پر ټویټر مو هم موندلی شئ. دغه راز په یوټیوب کې هم د ازادي راډیو پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او له تازه مرکو او نورو پیښو به خبرېږئ. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې له یاده مه باسئ.
اساسي او بشري حقوق.
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوه د یا جزایی دعوه په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی د اواد جایزه په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په د قوانین په رڼا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي، او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزا کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي یو سلو نونس ته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګر چې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مازفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقع وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي. که نه نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نشي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابات و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کوم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کوم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه؟ جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون پر رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس لخپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسب لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیر ځایو کې.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کی پاکه څومره پیګی
موچی د ورځې نه پیدا شو چې ته بوت پوکه. انسانان هغه شی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. د موږ وخت نه موچیانو بوت جوړون کی کلوشي جوړون کی چپلې جوړون کی د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوی دی او ډیر زوړ عمر لري، په زرهاو کدونه عمر لري.
خلق د بوت گنڈونکو پاکلا څه نظر لري؟
واقعاً ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیا یې خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو. ارزښت روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه اوریدونکو، د موچی پلاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله. ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ، ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړ چې ډیر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي،
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پکو کوي. موږ خو په لوچې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري، نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي، کلوشي جوړوونکي، څپلۍ جوړوونکي، دا ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمامه ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واوري وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت یې زیاتې پیسې نه شي غوښتی، زور یې نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلي موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټی رنګي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلکې او بوټونه خلکو پیژندلي دي، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د څپلکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل. چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوشې یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ، اوس هم موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي. په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي، او بوټ ډیر کم یو ځایش کیدلی وي، سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه پلس روپۍ شل روپۍ دیرس روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یو نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کیږي، او په وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا دی موچی تار او دا رینه سندان دا خستی دی په کور کې لرم، چکش میخونه، او دم دې سنت دی ادا په خاطر. ځینې وخت هغه لګ لګ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخص دی کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه او ستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي. خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده، ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلق د مادیات لحاظ خپل کار لحاظ ډیر جګی می بیا خم شکایت لري. نو دوی ته مجوال تاسو د زړه آرامش نه لري. سلام کته خپل د کار نه راضی و نو سیږي ور باندې ستا کار مخه د نزی خند خپل فکر او رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مین ور سره وک په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاس سره وړو بیا موږ ته برکت پیدا کیږي. او که دې ناراضي اوسې کو چې کار مې نشته د دې داسې دی دا کار کې زمونږ انرژي قوت نه پاتې کیږي، او خدای هم موږ نه ناراضي کیږي. تر زیاده چې ما موچان لیدلې د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهرې ته موږ ګورو انسان پیژندل کیږي چې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاده د خپل ژوند نه خوشحاله دي. خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي. زما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سلام که خوان د زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نو سیږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې. د اخلاقو له نظره هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسیږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي. همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه دي شکل چې زه تیریږم دې بوټونو ته پی کری چپلې ته پی کری. او دا کسب دی پیړیو پیړیو نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا د چپلې یا د بوټو د ګنډلو یا د رنګ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی دی چا کور نه ډبوی، لیکن دی خپل لاس دی خپل کسب لارې مقصد دی خپل روزی پیدا کوي. د موږ ټولنه خو یو غریبه ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده. مقصد چې موږ باید هغه څرمنه بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلی دا شیان باید تر جوړ کو. پروژګي تر څنګ د قطار ناستی ډیر مچان دی پر ځان ډیر قطار دی دواله په سر نه ناستی ی دغه ته تللی مه هر مشه چې ما بوټونه زړه وي یا دا چې شکېدلي وي یا دا چې د ترمیم وړ وي هلته مې ترمیم کړی دی. خو کوم وخت کې چې تلی د بوټونه وي هم هغه تلی راته اچولی دی نه وای، ځکه د نورو پیسو مو هغه نه و چې نور بوټونه واخلم پیسې په دمره نه وي. ولې د هغه پخواني بوټونه هغه زړه بوټونه هم په وخت کې ډېر ځله مقصد هلته جوړ کړی دی، تر ترمیم کړی دی، په مقابل کې مې جوړا ور کړی دی.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی. نو مړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای،
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس پینګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زه دا کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې 150 روپۍ راته پاتې کیږي، پاغه باندې د کور ضرورتونه وچ ډوډۍ ترکاری مرکاری چې شي هغه اخلو. بس د خدای ناراضي دستي ژوند روان دی، قسمت ته راته را رسیږي. د ورځې دا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چې شي هغه برابروم او ورته وروړم.
د هیلا چیخ پرونه مو د پام وړ ګرځي. د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو، تربیه خې چاري.
سم سم سم